امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو خات او آباد سی ز ناشب آشنایم. نن د یکشنبه ورځ د هوتیا کپ د میاشتې 15مه د مارچ د میاشتې له 15مه سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د ملي امنیت سلاکار د آسیا په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته په درې ورځني سفر روان شوی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویل دی که پاکستان سره د لارې خلاصې نه کړي نو افغانان به د هوا د لارې د دغه هیواد څخه راوباسي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي ایران د دې هڅه کوي چې په سوریه کې مستقل پوځي نقش ولري. او د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ پایلوبه د کوټي ګلډیټرز او د پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ نن شپه ترسره کیږي.
قدر من اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم اورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د اوبو او تلپاتې پرمختګ په نوم څلورم ملي کانفرنس کې وینا وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په یو درې ورځني سفر هند ته تللی او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د پخواني ولسمشر براک اوباما د ویان د تردید په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. دا چې ولې په رپورټ کې به روښانه شي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال پرون د شنبه په ورځ ویل دي چې پاکستان دې جواز نه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد لارو تړل جاری ساتلی دي او که دغه لارې ژر خلاصې نه کړل سي نو افغانستان کې دیسي د هغو افغانانو لپاره چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي البته کې راواستوي چې بیرته هیواد ته ستانه کړي. د خپل فیسبوک په پاڼه کې زاخلوال لیکلي دي چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې کړې چې که په راتلونکو دوو ورځو کې لارې خلاصې نه سي او هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې بند پاتې دي اجازه ورنه کړل سي چې افغانستان ته بیرته ستانه سي نو دوی به د افغانستان حکومت ته ووایي چې البته کې راواستوي چې د هوا د لارې دغه افغانان راوباسي. زاخلوال ویلي دي چې دا به د پاکستان لپاره ډېره بده وبیر شي. هغه زیاته کړي چې د پاکستان دا دلیل چې وایي سرحدي لارې په دې نه تړلي چې تر روسانو مخه ونیسي څه وزن نه لري ځکه چې د تورخم او د سپین بولدک په لارو کې سلګونه پوځیان او نور امنیتي کسان ځای پر ځای دي او هغه ټول وسایل لري چې دې امکاناتو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ادا کړې چې په کندوز ولایت کې تېره شپه د هوایي ځواک د بمبار پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفینو درې مهم کمانډانان له 15 نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوي دي. اعلامیه کې ویل شوي چې دا کسان تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په اړوند سیمه کې وژل شوي. د عملیات پر جریان کې د دولت د مخالفینو د وسلو او مهماتو یو ډیپو او 15 موټرې له منځه تللي دي. د کورنیو چارو وزارت ویل دي په دې عملیاتو کې ملکي کسانو ته زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اکله څه نه دي ویلي خو ادعا کړي چې تېره شپه د کندوز په زاخیلو سیمه کې د حکومتي ځواکونو یو مهمه امنیتی پوستانی ولیده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې هغه به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ ملاقات لدی د پاره وکړي چې د اسرائیلو د مشر په کول ایران د دې هڅه کوي چې په سوریه کې مستقل پوځي نقش ولري او په اړه د خپل مخالفت څرګند کړي. نتنیاهو خپل کابینت نن د یکشنبه په ورځ ویل که په راتلونکي کې د سولې یو موافقه وسي او کنه ایران د دې هڅه کوي چې په سوریه کې مستقل توګه په پوځي لحاظ او یا د سمندري ځواکونو اډې جوړ کړي او پاتې سي او ورو د دې هڅه به وکړي چې زموږ پر ضد به د ګولان پر لوړو کې پوځي محاص خلاص کړي. نتنیاهو زیاته کړه د شاغلي پوتین ته د امکاناتو پر ضد د اسرائیلو سخت مخالفت څرګند کړي. ایران چې د اسرائیلو سخت دشمن ګڼل کیږي او په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد کلک ملاتړی دی او سوریه ته وسلوال لیږلي چې دغه سره مرسته وکړي. د هند پولیسو یو جګپوړي مقام نن د یکشنبه پر ورځ وویل چې جمو او کشمیر په ایالت کې دوه وسلوال جنګیالي او یو پولیس په مخامخ نښته کې وژل شوي دي. دا وسلوال نښته د شنبه په وخت ورځ هغه وخت وسوه چې د حزب المجاهدین جنګیالو د اردو پولیسو او په خاصه د اردو په یوه ګډي کتې ډزې وکړې. په پاکستان کې پولیسو او ویني شهیدان ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دغه هیواد استخباراتي ادارې یو افسر چې تښتولی و وژلی دي او د هغه مړی په سړک غورځولی دي. د داعش ډلې د هغه وژلو مسؤلیت منلی دی. د ملتان شهر پولیس ویل دي چې دوی د شنبې په سهار د دغه کس مړی په داسې حال کې موندلی دی چې هغه داسې کالي اغوستي وو چې لکه د ګونتنامو بندیانو ته چې وراغوستل کیږي. دغه وژل شوی افسر عمر مبین جلانی نومیږي او ویل کیږي چې د هغه درې کاله له مخې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په ملتان کې وتښتول سو. هغه په دغه ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د تروریزم ضد برخې سره کار کوي. د پولیسو چارواکو ویل دي چې د مبین ګلاني په کمیس لیکل سوي دي چې په پاکستان کې د داعش ډلې د ISI جاسوس ووژي او هغه نیټې هم لیکل ده چې په کومه ورځې دی برمته کړی وو. عراقي ځواکونو نن د یکشنبې په ورځ د موسل ښار د مرکزي ساحو د نیولو لپاره تازه عملیات پیل کړي دي او غواړي چې هغه پوستې او سیمې ونیسي چې تر اوسه د داعش د وسلوالو په لاس کې دي. عراقي ځواکونه د امریکا په مرسته دغه عملیات پیل کړي دي. د عراقي پوځي چارواکو نن وویل چې دوی په دې وروستیو جګړې کې د موسل د زړو نایو په لور تک کې تر اوسه د ښار په لویدیځه برخه کې څو کلي نیولي دي. دغه عملیات په تیرو ورځو کې د هوا د خرابوالي له امله ځنډول شوي وو. د لرغونو آثارو یو کارپو ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریه په تاریخي ښار پلمیره کې د رومن د وختونو تاریخي ودانیو ته سخت تاوان اړولی دي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ وروسته لاغه وکړه چې د غزای ته ورغلی وو. د روسیې د هوایي ځواکونو د درانه پوښښ لاندې د سوریه پوځ او متحدو ملیشو د اسلامي دولت ډله د نړۍ د دغه لرغوني ښار څخه پر شا وتنبوله. د اسلامي دولت ډلې دوه میاشتې له مخې دغه ښار په ناڅاپه ډول نیولی وو. دا دوهم ځل وو چې د سوریې په شپږ کلن جنګ کې د اسلامي دولت ډلې دغه ښار نیولی. نن د چین په زرګونو استازو په بیجنګ کې د پارلمان په کلنۍ عمومي غونډه کې ګډون وکړ. صدراعظم لی کی کیانګ د پارلمان غړو ته وویل چې چین غواړي په 2018 کال کې د خپلو کورنیو عایداتو اقتصادي وده 6.5% نوره هم لوړه کړي. صدراعظم کیانګ دا وعده هم وکړه چې د هوا د ککړوالي چې یو څرګنده ستونزه ده کم کړي. د کاناډا حکومت ویل دی چې دوی هیڅ داسې پلان نه لري چې د هغو ماجرینو د مخنیوي لپاره چې د امریکا د متحده ایالاتو څخه په غیر قانوني توګه را اوړي خپل سرحدونه وتړي. د کاناډا حکومت ویل دی ځکه چې دغه ماجرینو شمیر ډیر زیات نه دی. دغه ماجرین له دې وجې کاناډا ته ور اوړي چې په امریکا کې د ماجرینو چارو ادارو هغه کسان چې اسناد نه لري او په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسیږي نیول پیل کړی دي. د کاناډا د عامه خدمت وزیر رالیب ګډوار وای دغه مسله تر اوسه تر هغه حده نه رسیدلی چې موږ ته پکار سي چې د نړۍ تر ټولو لوی سرحد چې هیڅ ساتونکي پرې نسته د سامانونو او د خلکو پر مخ وتړو. په سلګونو زره کسان چې زیاتره د افریقا او د منځني ختیځ اوسیدونکي دي په سخت یخ موسم کې په پښو د سرحد څخه اوړي چې په کاناډا کې سیاسي پناه واخلي. او د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان سوپر لیګ د کرکټ سیالۍ د پایلو به چې ټاکل سوي نن د یکشنبې په شپه به ترسره سي په دې موخه ورته کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. پاکستان کې په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو سره سره هڅه شوي چې د کرکټ یو مهمه او بېساري لوبه ترسره سي. دغه لوبه د کوټي کلندر او د پېښور زلمي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. ته هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د اوبو او تلپاتې پرمختګ په نوم څلورم ملي کانفرنس کې ویل تمه لري چې ګاونډیانې د دغه هیواد د اوبو پر مدیریت اندېښنه ونه کړي، بلکې د جمهور رئیس غنی پر وینا دی د افغانانو له دغو هڅو ملاتړ وکړي. په مکړې په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د اوبو او تلپاتې پرمختګ په نوم څلورم ملي کانفرنس ته پارک کې په وینا کې ویل چې اوبه د افغانستان لویه شتمني ده، چې د جمهور رئیس غنی پر وینا افغانان یې له ارزښت څخه بې خبره پاتې شوي دي. جمهور رئیس غنی ویل چې په افغانستان کې شته اوبه د یو مهم فکټور په توګه په سیمه ییزو همکاریو کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلي غنی د افغانستان د اوبو په اړه ګاونډي هیوادو ته په خطاب کې ویل
از این رو توقع ما از همسایگان ما این است که از ایجاد بندها و شبکه‌های استفاده از منابع آبی نگران نباشد.
د همدې له امله مې له ګاونډیو څخه تمه دا ده چې د بندونو او اوبو د سرچینو د جوړولو څخه اندېښمن نه اوسي، بلکې ورڅخه ملاتړ وکړي، ځکه چې له اوبو څخه سمه استفاده یوازې هغه وخت ممکن کیدی شي چې د اوبو اټکل وشي، او دا ځکه چې تر هغې چې بندونه او سرچینې نه وي اوبه نشي ویشل کېدلی. جمهوریت غني د افغانستان د اوبو د مدیریت او له دغه اوبو څخه د عادلانه استفادې دپاره د حقوقي چوکاټونو جوړول او د هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو او څو اړخیزو تړونونو ترسره کول ضروري وبلل، او ټینګار یې وکړ چې د اوبو د سم مدیریت په برخه کې لا هم زیات کار ته اړتیا شته. افغانستان د هلمند سیند د اوبو د ویش په برخه کې ایران سره د تړون پرته چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د افغانستان وروستي صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران صدر اعظم میر عباس ویدا ترمنځ لاسلیک شوی، د بل هیڅ ګاونډي هیواد سره د اوبو د ویش په برخه کې تړون نه لري. جمهوریت غني د جنوري په 10مه د محمد موسی شفیق د شخصیت په اړه یو کنفرانس په وینا کې ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې د هغه له خوا د لاسلیک شوي تړون څخه دفاع وکړه. ویل چې دغه تړون د 15مې مادې له مخې ایران د دغه تړون پر بنسټ کوم اندازه اوبه چې ورته منل شوي د هلمند پر اوبو هیڅ ډول ادا نه لري.
کور دې ودان شفیق سه، کاش کې ته څو کاله پاتې وای چې د افغانستان ټول اوبه دغه انسجام درلودلی وای.
جمهوریت غني نننۍ غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم لپاره د میکانیزمونو په جوړولو سره به ټول ګاونډي هیوادونه په عادلانه توګه د اوبو له حق څخه برخمن شي. د افغانستان حکومت په خپل سږنۍ بودجه کې د اوبو د مدیریت لپاره هم پیسې ځانګړې کړې دي. جمهوریت غني ویل چې په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان د سیندونه د یو منظم سیستم په توګه مدیریت شي. افغانستان دا مهال په کال کې شاوخوا 15 میلیارده متر مکعب اوبه لري، چې 50 میلیارده متر مکعب یې د ځمکې په سر او 30 میلیارده متر مکعب یې د ځمکې لاندې بهیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو یو کارپو انجینر زاد محمد بهیر وایي چې اوس وخت کې افغانان یوازې د ځمکې په سر د خپل اوبو د 10% څخه ګټه اخلي.
هغه نوید سره اوبه د منګه ساتي چې دی هغه لکه مثلا هغه سرحدي اوبه ټول نور ملکو ته ځي، منګه فقط 10% اوبه نه خپل ګټه اخلو د خپل کارانې او د دې په پالون باندې. اما د څښاک اوبه خو د منګه مکمل د ځمکې لاندې اوبه دي، اما د ځمکې ساتي اوبه د منګه جدي هغه تقریبا چې 50 میلیونه متره مکعب دی کال دی
افغان حکومت وایي چې په پام کې لري چې دغه هیواد د اوبو د مدیریت لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې له ویش څخه نیولې تر نهیش پورې د اوبو اساسي بندونه جوړ. سره له دې چې افغانستان د اوبو د زیرمو له پلوه یو بډای هیواد ګڼل کېږي، خو دغه هیواد کې 85% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به د ولسي تړون د پروګرام له لارې د اوبو رسونې یو شمېر لوی او وړې پروژې بشپړې کړي، چې ورسره به پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي اندازه 80% ته لوړه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په یوه درې ورځنی سفر هند ته تللی او ټاکل شوی چې د آسیا امنیتی کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د هغه هیواد له سیاسي او امنیتی چارواکو سره په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزه او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر سر خبرې وکړي. د افغان حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې هند ته تللی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوهان هند ته د ښاغلي اتمر د سفر او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې د اغیزې په اړه بیلابیل نظرونه لري. جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند په رسمي بلنه د آسیا په 19م امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته په 3 ورځنی سفر تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل دغه کانفرنس چې د هند دفاعي سیړنو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی، پکې ښاغلی اتمر د اصلي ویناوال په توګه د آسیا په کچه له تروریزم سره په مبارزه کې د چلند د بدلون په اړه وینا کوي. ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار به په دغه 3 ورځنی سفر کې د هند له سیاسي او امنیتي چارواکو سره هم لیدنه وکړي.
آسیا امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي او د وینا موضوع به د تروریزم د پدیدې پر وړاندې د آسیایي هیوادونو د چلند پر بدلون باندې وروسته به بیا د خپل هندي سیال ښاغلي ډاکټر اجیت کمار دوال او دغه هیواد نور امنیتي او سیاسي مشرانو سره ترګری پر ضد د ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي اړیکو پر پراختیا باندې خبرې وکړي.
د افغان حکومت د غل وړپوړې امنیتی چارواکي په داسې حال کې هند تتللې چې پاکستان له سباندې دوه اونۍ رئیس د تورخم او سپین بولدک چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم د بل هر وخت په پرتله ترینګلې شوې دي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه د افغانستان د اوږدمهالو ګټو لپاره نه بلکې د لنډمهالو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کیږي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوه سید احمد احمدی د افغانستان او پاکستان ترمنز ترینګلو اړیکو ته په اشاره امریکا غته ویل چې افغان حکومت په سیمه کې د افغانستان د نفوذ د پیاوړي کېدو لپاره یو خطرګلاره او پلان نه لري.
هند سره رابط باید جوړ شي، رابط مهم ده سره نسبتا شهمګي بچ په تیر میاشت کې غونډې ته هم دی ورنه له پاکستان کې هم یو ناستو، هغه کې هم افغانستان حکومت د کابل چا اشتراک نه کوي. بس دا دی چې دی باید اصلا منطقي د هیوادو ترمنز توازن باندې باید فکر وکړي، خپل لسکلنه اتکلنه اندې لپاره باید فکر وکړي.
خو یو شمیر نور کارپوهان بیا په باور دي چې له افغانستان سره د پاکستان ناسم چلند د افغان حکومت چارواکي دې ته اړ کړي چې په خپلو بهرنیو اړیکو کې انډول ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس قادر زازی امریکا غکته وویل
فلحال موږ سخت ضرورت لرو نورو هیوادونو خصوصا ګاونډي هیوادونو د منطقې هیوادونو ته چې موږ سره مرسته وکړي او لارې ورسره ولرو. اکه په دې کې موږ پالیسي غیر متوازنه کیږي نو پاکستان دې په دې ګیله نه کوي، ځکه پاکستان خپل نه غواړي چې موږ یو متوازن رابطه ورسره ولرو.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس دغه راز افغان حکومت هم ګرامو باله چې له هیوادونو سره په اړیکو کې د انډول پر رامنځته کولو پاتې راغلی، په داسې حال کې چې افغانستان او هند تل پر پاکستان باندې له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو تورونه لګولي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او د هند او افغانستان د سرګرو ادارو پر نږدې اړیکو یې اندېښنه ښودلې ده. افغانستان تل ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر خلاف کار واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هر کال په افغانستان کې نوې تحصیلي کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه پیلېده، خو سږ کال ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه شوې چې د 1490 نوې تحصیلي کال د هود په 15 نیټه پیل کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي نوې تحصیلي کال د دې لپاره وخت پیل شوی چې د پوهنتونونو سمسترونه او کریډیټ سیستم په سمه او مکمله توګه تطبیق شي. په دې اړه نور حال له کابل د لیمینیازی پر رپورټ کې اورو.
نن د هود په 15 نیټه په افغانستان کې نوی تحصیلي کال پیل شو. تیر کلونه نوی تحصیلي کال له نوي کال سره سم د حمل میاشتې په لومړۍ ورځو کې وروسته له دې چې د کانکور ازموینو به ترسره کېدل پیل کېدو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د دې لپاره چې محصلین له پلان شوي درسونو څخه سږ کال وروسته پاتې نه شي او ټاکل شوي درسي هدفونه بشپړ شي، ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته لارښوونه شوې چې خپل درسونه له وخته مخکې پیل کړي. د دې وزارت ویان فیصل امین امریکا غږ ته وویل
د نوی تحصیلی کال شروع کېدل دلیل دا دی چې موږ غواړو په پوهنتونونو کې سمسترونه او کریډیټ په مکمله او سمه توګه تطبیق کړو.
هغه محصلین چې اوس مهال په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې په درسونو بوخت دي، ځینې د پوهنتونونو د ناڅاپي شروع کېدلو څخه ناخوښ کاری او د پوهنتونونو د ځنډولو غوښتنه کوي. د کابل پوهنتون محصله سمندوای چې په دې پوهنتون کې ډېر شمېر محصلین د ولایتونو او لورو پرتو سیمو څخه دي او نشي کولای د ځینو ستونزو له امله په وخت پوهنتون ته راشي. هغه وویل یو ستونزه چې ډېری محصلین ورسره مخ دي دا ده چې محصلین نشي کولای په وخت ځان پوهنتون ته ورسوي. د کابل پوهنتون ډېر شمېر محصلین له ولایاتو څخه راځي خو د ځینو ستونزو له امله نشي کولای پوهنتون ته راشي او غواړي پوهنتون لکه د نورو کلونو په څیر حمل میاشت کې پیل شي. په تیرو کلونو کې د نوو جذب شو محصلینو سره یو ځای نوی تحصیلي کال د حمل په لومړۍ ورځو کې پیل کېدو، خو د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا سږ کال به د کانکور لومړنۍ ازموینه د هود میاشتې په 19 او 20 نیټه په کابل کې پیل او د سرطان میاشتې تر وروستۍ ورځو به په ټول افغانستان کې واخیستل شي، چې د نوو جذب شو زده کوونکو تحصیلي کال به د یاسات په 15 نیټه پیل شي. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې سږ کال به په ټول افغانستان کې له 300,012 پاس زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان په لاور خار کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ سیالۍ د پایلو لپاره چې ټاکل شوی نن د یکشنبې په شپه به تر سره شي، په دې مخه ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. پاکستان په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو سره سره هڅه کوي چې د کرکټ یوه مهمه او بې ساري لوبه تر سره کړي. لوبه د کوټې قلندر او د پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت زړه نازړه و چې د تیرې میاشتې د خونړیو بمی بریدونو نه وروسته چې په کې څه د پاسه 130 کسان ووژل شول، د پاکستان سوپر لیگ پای لوبه په لاهور کې ترسره کړي کنه. د لوبغالي د امنیت ساتلو لپاره 4000 پولیس او ملیشه ګمارل شوي او مینوال باید له 5 امنیتي کمربندونو نه تیر شي څو سټډیوم ته ورسیږي.
بی ایس ایل کا انعقاد جو ہے
دا پاکستان دا سپر لیگ لوبو دا تنظیمولو په مرسته موږ ترهګرو ته دا پیغام رسوو چې دا ملت د ترهګرو لخوا تپل شوی دهشت ردوي. موږ به د ترهګرو هر ډول پلانونه خونسا کړو.
د امنیتي مسلو لوي دي ځینې بهرني لوبغاړي لکه د انګلستان پخوانی کپتان کیوین پیټرسن چې د کوټې لوبډلې غړی دی لوبته ناراضي، خو د ویست انډیز ډیرن سامی به د پېښور زلمی په ټیم کې لوبه وکړي. په 2009 کال کې د سریلانکا د لوبډلې په بس باندې په لاهور کې برید وشو. شپږ لوبغاړي زخمي، دوه ملکیان او شپږ امنیتي ځواکونه ووژل شول. په تیرو 8 کلونو کې نړیوال لوبغاړي په پاکستان کې کرکټ کولو ته زړه نه ښه کوي.
دا مهمه نه ده چې ګواښ څومره لوی دی، موږ به دې سیالیو کې برخه اخلو ځکه چې موږ غواړو لوبه په میدان کې وګورو. خو د ټکټ ورکولو سیستم ته وګورئ، هر څوک غواړي چې اول ټکټ واخلي.
د لوبې په ورځ د پاکستان د کرکټ مینوال د امنیتي ستونزو پروا نه کوي او دې فرصت نه خوند اخلي چې یو ځل بیا په خاوره کې د کرکټ مهمه لوبه کیږي.
پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے.
موږ ډیر خوشاله یو چې له ډیرو وختونو نه وروسته د پاکستان سوپر لیگ لوبه دلته ترسره کیږي. نورې ټولې لوبې په دوبۍ کې وشوې.
زه د پاکستان د سوپر لیگ لیدو ته راغلی یم او د کوټې د ټیم ملاتړ کوم. ډیر خوشاله یم او هیله لرم چې زما ټیم لوبه وګټي.
پاکستان په خپل خاوره کې د کرکټ د نړیوالو لوبو د نه ترسره کولو لپاره مایوسه و، خو اوس ځینې رسنۍ پر پاکستانی چارواکو تور لګوي چې د داسې مراسمو د ترسره کولو لپاره د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ کړی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د پخواني ولسمشر براک اوباما د ویاند تردید په اړه عکس العمل نه دی ښودلې. اوباما یو همکار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر هغه اداګانې رد کړي چې وایي د براک اوباما ادارې له خوانه د ولسمشر ټرمپ تلیفوني مکالمې په ټرمپ ټاور کې په غیر قانوني ډول اوریدل شوې دي. په دې اړه په ټوله امریکا کې مظاهرې وشوې. په مو کې پاکلې رپورټ ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې د شنبې په ورځ د فلوریدا په پام بیچ کې ولیکل چې د معلوماتو د اخستلو لپاره د ټلیفوني خبرو ته په ټرمپ ټاور کې غوږ نیولی دی او دا کار د تیر کال د نومبر له سپیڅلو انتخاباتو نه مخکې شوی دی. په یوه ټویټ کې ویل شوی دی چې دا ډیر ټیټ کار دی چې زما ټلیفون ثبت یا واورېدل شي. دا د نیکسن د واټرګیټ په څیر پیښه ده. دا د بد او ناروغ سړي کار دی. جمهوری غوښتونکي سناتور لینزی ګراهام او د استخباراتو ټولنې دا یو ډیر ستونزمن خبر بللی دی. سناتور لینزی ګراهام د هغه دا ادعا منلې نه ده، خو یې ویل چې که چیرې د ټرمپ انتخاباتي کمپین ټلیفونونو ته په نیویارک کې غوږ نیول شوی وي نو دا به د واټرګیټ نه راوروسته ستره سیاسي رسوایی وي.
زه دې ته اندېښمن یم چې زموږ ولسمشر دا څرګندونې کوي چې پخواني ولسمشر یو غیر قانوني کار کړی دی.
د پخوانی ولسمشر امنیتی همکار بن رودز په ټویټر کې د ولسمشر ټرمپ په ځواب کې ولیکل یو ولسمشر هم د چا د ټلیفون ثبتولو او اوریدلو امر نشي ورکولی. دغه محدودیتونه د دې لپاره وضع کړی شوي دي چې اتباع ستاسې په څیر یو وګړي نه خوندي وساتل شي. ولسمشر ټرمپ د ده شخصي حریم باندې تیری د واټرګیټ د قضیې په څیر سیاسي بدنامي بدلې ده. د واټرګیټ په قضیه کې بالاخره په 1940 کې پخوانی ولسمشر ریچارد نیکسن له جمهور ریاست نه استعفا وکړه. د ولسمشر ټرمپ دغه ادعاګانو د هغه پلاویان راوپارول او په ټول امریکا کې څو ساعته وروسته مظاهره پیل شوه.
کچیر هغه د کار کړی وی او د ترامپ خبرو ته غوږ نیولی وی، نو په کار د چې دغه غیر قانوني کار لپاره ترینه پوښتنه وشي.
په واشنگتن کې د مظاهره چانو شمیر کم و، خو ملاتړ یې څرګند و.
موږ د پخواني ولسمشر خبره کوو چې زموږ په رایو پسې راخیستې وه. که هغه دا کار د ده په حق کې کولی شي، نو زموږ هر یو په حق کې کولی شي.
مظاهرې په اکثرو ځایونو کې سوله ییزې وې، خو د کالیفورنیا په برکلی کې د ولسمشر ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ اخوډب پیښ شو. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په شمال ختیځ ولایتونو کې د ټلیفون په ذریعه د خلکو غواخل زیات شوې دي. د موبایل ټلیفون هغه شمیرې چې غواختري کېږي غیر قانوني فعال شوي او استعمالونکي نوي معلوم. ګلهم نیازمانی پاکله رپورټ راکړي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې په غیر قانوني ډول د موبایل ټلیفونونو فعال شوي شمیرې مخ پر زیاتی دودی او له همدغه ډول شمیرو څخه د جرمونو په ترسره کولو کې ګټه اخیستل کیږي. یو شمیر دولتي مامورین، د موسسو کارکونکي او خبريالان هم د غیر قانوني فعال شوو شمیرو څخه تهدیدېږي. په تخار کې د اترا یا مخابراتي تنظیم مشر قیام الدین وایي چې سیم کارت پلورنځي باید جواز ولري او سیم کارتونه باید د استعمالوونکي شخص په نامه ثبت شي، خو دغه کارونه په شمال ختیځو ولایتونو کې هغسې نه ترسره کیږي لکه دوی چې غواړي. په تخار کې د اترا مسؤول قیام الدین وقار وایي
وخت کې ما سیم کارت بدون ثبت رایسر میفروشیم، مو میتونیم توسط از سیم کارت مثلا بعضی اختطافا را اختار از یا دو هزار هم روی از
این که سیم کارتونه له ثبت مخکې پلورل کیږي، د دغه سیم کارتونو استعمالونکي له غیر قانوني فعال شوو شمیرو څخه په تختونو، ګواښونو او نورو جرمونو کې ګټه اخلي. که د موبایل شمیرې رجستر شي، نو غیر قانوني استفاده ترې نشي کېدی. هغه زیاتوي چې ځینې سیم کارتونه د بل چا په نامه په جعلي شکل ثبت شوي وي. که د دغه شمیرې استعمالونکي جرم کوي، په بدل کې د امنیتي ارګانونو لخوا بل څوک نیول کیږي. نوموړی زیاتوي چې له جنایي مدیریت څخه ورته له سیم کارت د ناوړه ګټې اخیستنې او د قتل دوسیه ورغلي، خو سیم کارتونه نه دي ثبت شوي چې اصلي مجرم څرګند او قانون ته وسپارل شي. د موبایل ټلیفون د غیر قانوني پلورل کېدو مخه په اسانۍ نشي نیول کېدی، ځکه چې سیم کارت پلورونکي د فوټوکاپي له دوکانونو او عکاسانو څخه د خلکو د تذکرو کاپي او عکسونه اخلي او بیا پرې سیم کارتونه ثبتوي او په بازار کې یې پلوري.
د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پرون د شنبې په ورځ چې د پاکستان د دې جواز نه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې سرحدي لارو ترل جاري ساتلی او که دغه لارې ژر خلاصې نه کړل سي، نو افغانستان کې داسې د هغو افغانانو لپاره چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي الوتکې راواستوي چې بیرته هیواد ته ستانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ادا کړي چې په کندوز ولایت کې تیره شپه د هوایي ځواک د بمبار پر مهال د دولت وسلوالو مخالفینو درې مهم قمندانان له 15 نور ملګرو سره یو ځای وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هغه به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د پنجشنبې په ورځ ملاقات له دې لپاره وکړي چې د اسرائیلو د مشر په کول ایران د دې هڅه کوي چې په سوریه کې مستقل پوځي نقش ولري او د یې په اړه مخالفت څرګند کړي. د هند پولیسو یو جګپوړي مقام نن د یکشنبې په ورځ وویل چې د جموں کشمیر ایالت په پلواها ناحیه کې دوه وسلوال جنګیالي او یو پولیس په مخامخ نښته کې وژل شوي دي. په پاکستان کې پولیسو او عیني شهیدان ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI یو افسر چې تښتولی و وژلی دي او دغه مړی په سړک غورځولی دي. د داعش ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت منلی دي. عراقي ځواکونو نن د یکشنبې په ورځ د موسل ښار د مرکزي ساحو د نیولو لپاره تازه عملیات پیل کړي دي او غواړي هغه پوستې او سیمې ونیسي چې تروسه د داعش د وسلوالو په لاس کې دي. عراقي ځواکونه د امریکا په مرسته دغه عملیات پیل کړي دي. د لرغونو آثارو یو کارپو ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې په تاریخي ښار پلمیره کې د رومن د وختونو تاریخي ودانیو ته سخت تاوان اړولی دي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ وروسته راغه کړې ده چې د غزې ته ورغلی و. نن چین په زرګونو استازو په بیجنګ کې د پارلمان په کلنۍ عمومي غونډه کې ګډون وکړ. صدر اعظم لی کیانګ د پارلمان غړو ته وویل چې چین غواړي چې د 2020 کال کې د خپلو کورنیو عایداتو اقتصادي وده 6.5% نوره هم لوړه کړي.
قدر من اولیدون کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدی ز پایت رسیده با سولند شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي اوریدل مه هروي ورپسې به د خبرو اترو خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اوبو او تلپاتې پرمختګ په نوم څلورو ملي کانفرنس کې وویل تمه لري چې ګاونډیانې د دغه هیواد د اوبو پر مدیریت اندېښنه ونه کړي بلکې ملاتړ یې وکړي. په همدې موضوع مونږ په خبرونه کې بحث لرو. تر بیا الله مل شي.